افغان چارواکي د طالبانو استازي او د نور مخالفو ډلو استازي پاریس ته نږدې په خپلو کې جرګه کیږي. همدارنګه له کندهار را رسېدلي رپورټونه وایي چې یو سرحدي پولیس تېره شپه د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې خپل څلور تنه ملګري په زهر وژلي دي. خو مخکې له دې نه چې د دې رپورټونو تفصیل درته وړاندې کوو، پام وکړئ د افغانستان کورنیو خبرونو ته چې هجره مراد معصومي وړاندې کوي. ورپسې به نړیوال خبرونه له فرید هوډ سیفي نه واورئ.
درنو اوریدونکو سلام. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر او د برېټانیا صدر اعظم نن په یو ټلیفوني اړیکه کې د افغانستان، پاکستان او برېټانیا د راتلونکو درې اړخیزې ناستې د اجنډا په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د پاریس په غونډه کې څلور غړي برخه اخلي، او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پر دیني عالمانو غږ وکړ چې په راتلونکو انتخاباتو کې خلک رای ورکولو ته وهڅوي. دا هم پورا کورنی خبرونه. افغان ولسمشر او د برېټانیا صدر اعظم نن په یو ټلیفوني اړیکه کې د افغانستان، پاکستان او برېټانیا د راتلونکو درې اړخیزې ناستې د اجنډا په اړه خبرې وکړې. د جمهوریت ریاست د رسنیو دفتر وایي چې په دې ټلیفوني خبرو کې دواړو مشرانو په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو او د امنیتي مسولیتونو د انتقال په بهیر هم خبرې وکړې. د جمهوریت ریاست د رسنیو دفتر د دې خبرو په اړه نور جزئیات نه دی وړاندې کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د پاریس په غونډه کې څلور غړي برخه اخلي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار آزادی رادیو ته وویل چې عبدالحکیم مجاهد، محمد معصوم ستانکزی، حبیب الله فوزی او حاجی دین محمد په دې غونډه کې د ګډون په هدف فرانسې ته تللي دي. که څه هم ویل شوي چې په دې غونډه کې د افغانستان د سولې په برخه کې رسمي خبرې نه دي شاملې، خو کارپوهان بیا وایي چې دا ډول غونډې کولی شي د رسمي خبرو لپاره لاره هواره کړي. په دې غونډه کې به افغان چارواکي د حزب اسلامي، طالبانو او د پخواني شمالي ائتلاف غړي برخه واخلي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پر دیني عالمانو غږ وکړ چې په راتلونکو انتخاباتو کې خلک رای ورکولو ته وهڅوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس فضل احمد مانوي نن په کابل کې د دیني عالمانو په سیمینار کې وویل چې د 1993 کال انتخابات د افغانانو لپاره زیات مهم دي.
یک زعیم جدید به افغانستان
د افغانستان لپاره یو نوی مشر ټاکل کیږي. موږ په دې برخه کې مسولیت لرو. دغه ستر تاریخي پېښه چې په مخ کې لرو، په وړاندې د عالمانو مسولیت زیات دی. خلک څوک پوهوي چې دا د دوی مسولیت دی او دا د دوی دنده ده. هغه هم د عالمان دی.
ټاکل شوی دا د افغانستان د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د 1993 کال د حمل یا وري په 14 تر سره شي. له نشه توکو سره د مبارزې ادلي مرکز یو ایراني وګړه د 22 کیلوګرام هیروینو د قاچاق په جرم په 10 کاله تنفیذي بند محکوم کړ. د دې مرکز ویان خالد موحد نن آزادۍ رادیو ته وویل چې دا کس د هرات په اسلام قلعه بندر کې له هیروینو سره یو ځای نیول شوی دی.
نیو شریکه چې د دې موټر د لوړه د مواد د ټانکر مایس کې زړه په ځای کړو چې سرحدي پولیس همداسه د مواد مخدره او نشه توکو په ځای پولیس په هغه کښ فاو مواد زړه ته د مرکز د لیدو لګي.
د ښاغلي موحد په وینا روان کال اته بهرني وګړي له مخدره موادو سره د مبارزې د عدلي مرکز لخوا د مخدره موادو د قاچاق په تور مجازات شوي دي. او د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې تیر شپه تو سرحدي پولیسو ته د خپل یو ملګري لخوا زهري مواد ورکړل شوي چې له کبله یې څلور پولیس مړه شوي دي. د کندهار د والي ویان جاوید فیصل آزادۍ رادیو ته وویل چې پاتې پولیس د درملنې لپاره روغتون ته انتقال شوي دي. د زیاتوي چې مجرم له سیمې په تیښته بریالی شوی دی او د نیولو لپاره یې هڅې روانې دي، خو طالبانو بیا ادعا کړې چې په دې پیښه کې 9 سرحدي پولیس له یوه قومندان سره وژلې دي. کورني خبرونه هم دومره، د سیمې نړۍ خبرونه به فریده هوډ سیفي فیدر تا وړاندې کړی.
روسل هغه چې د واکسین د کمپاین پر کارکونکو وژن کې حمله وشوې، په پاکستان کې د ملګرو ملتونو مؤسسو د پولیو یا د ګزرن پر ضد واکسین وزنداوه. د یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې وایاند میخائیل کولمن ویل یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان دواړو په پاکستان کې د ګزرن د کمپاین چاري بندي کړې دي. د اعلان تر هغه وروسته وشو چې د واکسین د چارو پر یوې خزي په یوه خزینه سارون کې یو دغه په موټر چلون کې د خیبر پختونخوا په 400 سیمه کې دزي وشوي او وژل شو. تر دې د مخه یو نارینه زده کوونکی چې په دې کمپاین کې د رضاکار په توګه کار کاوه په خور خارته نږدې سیمه کې سخت ټپي شو. دا ونی په پاکستان کې د پولیو د کمپاین پر شپږو کارکونکو مرګونی گزارونه وشول. په دوی کې 15 خزي او یو نارینه شامل وو. یو تن په پیښور او نور پاتې په کراچۍ کې وژل شو. تر اوسه پورې هیڅ چا د پیښې مسؤلیت نه دی منلی، خو طالبانو د واکسین تر کمپاین سو مشتمخ کې دا کوله چې دا کمپاین هغو جاسوسانو لپاره چې متحده ایالاتو ته کار کوي یو پلمه ده او خپل واکسین خلکو ته تاوان رسوي. خو د کراچۍ یو اوسیدونکی اختر وایي کوم کسانو چې دا کار کړی دی له دې خبر نه دي چې دا واکسین څومره ګټې لري.
پولیو ټیم په حمله کرنا ایک جہالت ہے اور ان لوگوں کو اس چیز کی اویئرنس.
اختر وائی دا پولیو دا کمپاین پر کارکونکو حملے دا ناپوہی یو عمل دے. حملہ کون کی پدی خبر ندی چی دا پولیو کمپاین دا ماشومانو او راتلون کو نسلونو لپارا گٹ لری زکا کل چی سوک دا پولیو پا مرض باندے اختشی نو بیا با ټول عمر مایو بوین. پاکستان، افغانستان او نایجیریا اوس په ټوله نړۍ کې یوازینی هیوادونه دي چې د پولیو یا د ماشومانو د ګزرن پیښې پکې شته. د تاجکستان پارلمان د کورنۍ زور زیاتی په اړه په دې هیواد کې لومړنی قانون تصویب کړ. د پارلمان غړو نن دې قانون ته چې د ښځو د حقونو حمایت کوي رای ورکړې. د دې قانون له مخې له کورنۍ زور زیاتی سره د معاملې لپاره اداري اقدامات وضع شوي دي چې په هغې کې سرغړوونکي ته له 15 ورځو زیات بند او جریمه شامله ده. د رسمي ارقامو له مخې څه باندې 200 ښځو په تاجکستان کې په 2010 میلادي کال کې ځان وژلې وو چې ډېرې پیښې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله شوې وې. عراقی چارواکی وایي د ولسمشر جلال طالبانی روغتیایي وضعیت چې ویل کېږي د مغې سکتې کړي د خکېدو خواته روان دی. نن د هغه ویاندویل د عراق جمهور رئیس چې د بغداد په روغتون کې بستر دی تداوي ښه نتیجه ورکړې ده. تر دې د مخه د عراق د جمهوري ریاست په ویبپاڼې کې راغلي وو چې 90 کلن طالبانی د رګونو د تنګېدو تکلیف لري. اعلامیه وایي چې دی د دوشنبې په ورځ په عاجله توګه بستر شو. طالبانی د کردانو د مهم ګوند د کردستان ملتپال ګوند بنسټ ایښودونکی دی چې په 2015 میلادي کال کې په عراق کې د لومړي غیر عرب ولسمشر په توګه په کار پیل وکړ. او د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي واشنگتن د اسرائیل لخوا په هغو سیمو کې چې فلسطینیان د خپل راتلونکي دولت خاوره ګڼي د نوي يهودي مېشځایونو د جوړولو د اعلان له امله سخت خواشینی دي. د متحده ایالاتو لخوا د څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د راپورونو له مخې فرانسه، روسیه، جرمني، پرتګال او د امنیت شورا نور غړي د اسرائیلي مېشځایونو د بدنولو د پلان د محکومولو په اړه په یوې اعلامیې کار کوي. فلسطینیان غواړي چې په راتلونکي فلسطیني خاوره کې لویدیځه غاړه شامله وي او ختیز بیت المقدس د دوی پایتخت وټاکل شي. اسرائیل ټول بیت المقدس ته د خپل ابدي پایتخت په سترګه ګوري. د کله چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د نوومبر په میاشت کې په ملګرو ملتونو کې د فلسطین د دریس په اړه رای ورکړي، یعنی فلسطین به په ملګرو ملتونو کې څارون کې وي خو غړیتوب به نه لري، نو اسرائیل په لویدیځ غاړي او بیت المقدس کې د زرګونو کورونو د ودانولو پلان جوړ کړ. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت وینده ویکتوریا نولند خبریالانو ته د دواړو خواوو پر بیا راګرځېدو ټینګار وکړ.
With regard to the larger settlement,
ویکتوریا وایي موږ یو ځل بیا پر اسرائیل او فلسطینیان غږ کوو چې د پارونکو او یو ورخیزو ګامونو څخه ډډه وکړي او د مستقیمو خبرو د بیا پیلولو لپاره جدي کار وکړي. د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې خبرې له تیرو دوه کلونو راهیسې د فلسطین له غوښتنې سره چې اسرائیل دې د دوی ترمنځ تر نورو خبرو لا د مخه د میشځایونو د ودانولو فعالیتونه بند کړي په ټپه درېدلې، خو اسرائیل دا غوښتنه رد کړې ده. د خبرونو پای.
خبرنامه لا ساده ای رادیو نو اوریدل. پاریس ته نږدې افغان چارواکي د طالبانو استازي او د نور مخالفو ډلو استازي په یو غونډه کې راټولېږي. افغان کارپو وحید مجدا وایي
په دې کې هیڅ شک نشته چې دا داسې خبری اترې کېدای شي د سولې په پروسه کې یو مثبت قدم وي.
د وحید مجدا او نورو کارپوهانو څرګندونې د دې کانفرنس په اړه درته په یو رپورت کې وړاندې کوو. په همدې کانفرنس باندې د فرانسې د روان پانتون له استاد ډاکټر احمد سیر مهجور سره مرکه هم لرو. یو سرحدي پولیس تیر شپه د کندهار په سپین بول د کولسوالۍ کې خپل څلور تنه ملګري په زهر وشل دي. په دې مسله هم رپورټ درته وړاندې کوو. د نورستان د دواب ولسوالۍ په امنیتي وضعیت مو هم خبرو. په ننګرهار کې د وژل شوي سینمایي لوبغاړي ظاهر ارمانی کورنۍ وایي چې پولیسو د نوموړي په موندنه کې ورسره مرسته نه ده کړې. دا مسله هم څېړو. او نن په افغانستان کې د بیان او رسنیو ازادي لس کلنه شوه. په دې اړه یو ځانګړی ریپورت لرو. د بلجیم په مرکز برسل کې د چارواکو لخوا د دوشنبه په ورځ د اروپایي پارلمان د ودانۍ په مخ باندې لسره نیون ګروپ څخه جوړ شوی زړه روښانه شو او د چک د جمهوریت د پخواني جمهور رئیس او مبارز واسلاف هاویل د مړینې لومړی کلیزي یادونه وکړه. دا مسله هم یاد. دوستانو دا خبرونه په پای کې د ورکو اساسانو د لټي پروګرام لرو. زموږ غږ آزادۍ رادیونه اوري. فایل لومړنی ریپورت نه کوو. افغان چارواکي د طالبانو استازي او د نورو سیاسي مخالفو ډلو استازي او مشران په پاریس کې سره جرګه کیږي او غواړي یو د بل په دریز او هدفونو پوشي. د غونډې ګډونوالو دا د سولې خبرې نه بلکې د تفاهم یو غونډه بل دا چې د دې غونډې پایلې به څه وي. په دې اړه د ازادۍ رادیو د خبري څانګې د ریپورت مهم ټکی جناقه الکو زیدان اوري.
د افغانستان د بیلابیلو ډلو طالبانو او افغان حکومت استازي نن د چهارشنبه په ورځ د فرانسې مرکز پاریس ته نږدې په یو پټ ځای کې سره راټولېږي او د پنځشنبه او جمعې په ورځو به سره جرګه شي او په غیر رسمي ډول به خبري وکړي. افغان کارپو وحید مجده ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې دا غونډه به په راتلونکي کې رسمي خبرو ته لار هواره کړي.
دا کسان چې داسې کنفرانسونه جوړوي د هغوی یو بل مقصد چې هغه ډېر مهم دی هغه دا دی چې په حاشیه کې دا خلک چې دلته سره غونډېږي دوی هلته سره خبرې وکړي. په دې کې هېڅ شک نشته چې دا داسې خبرې اترې کېدای شي د سولې په پروسه کې د سولې په بهیر کې یعنی یو مثبت قدم وي.
د پاریس په غونډه کې به د طالبانو، حزب اسلامي او د پخواني شمال اتحاد او د افغانستان د سولې د عالي شورا استازي ګډون وکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو د وزارت ویان وای دا غونډه چې دریم بین الافغاني علمي سیمینار په نامه یاد شوې د افغاني ټولنې بیلابیل اړخونه به سره یوځای کړي ترڅو تر 2000 کال پورې د افغانستان د مسلو په اړه خبري او بحثونه وکړي. فرانسې چې په 2011 او 2012 کلونو کې د افغانستان په اړه د نورو کنفرانسونو او غونډو کوربه وای چې دوی په غونډه کې هیڅ دخالت نه کوي، یوازې د کوربتوب چاره پر مخ وړي. خو راپورونه وای چې په غونډه کې به د فرانسې د دفاع او بهرنیو چارو وزیران هم ګډون وکړي. دا سیمینار د فرانسې د ستراتیژیکو چارو د مرکز لخوا جوړ شوی دی. دا غونډه مهمه بلل شوې او یو ویل تعداد چې د طالبانو او حزب اسلامي استازو پکې ګډون کړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لارن فابیس د فرانسې رادیو ټلویزیون سره په خبرو کې ویل دا کانفرنس به د خبرو یا مذاکرو جلسه نه وي.
ما د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي ته وویل چې آیا له دې ډول کانفرنس سره لیوالتیا لري. هغه راته وویل چې هو. دا ځکه که چیرې تاسو سوله غواړئ نو له مخالفو اړخونو سره باید سوله وشي. په افغانستان کې دوی یو له بله خبرې نه کوي. په دې توګه به دوی دلته په فرانسه کې خبرې وکړي خو دا نشو ویلی چې دا به مذاکره وي.
Mais on peut pas dire que ce soit une négociation.
افغان حکومت او لویدیز متحدان له 2009 کال راهیسې د طالبانو سره د سولې هڅه کوي خو تر اوسه په دې کار کې زیات پرمختګ نه دی کړی.
و موریدل چې نن د فرانسې د مرکز پاریس په لمنه کې د افغانستان د حکومت د سولې د عالی شورا د افغان حکومت د سیاسي مخالفانو او وسلوالو طالبانو د استازو په ګډون غونډه جوړیږي. په دې غونډه کې چې د فرانسې د یو تحقیقاتي انسټیټیوټ له لوري جوړیږي هر لوري د افغانستان د مسلې په اړه خپل دریځونه بیانوي. د دې غونډې د اهمیت او د غونډې د بلونکي انسټیټیوټ په اړه اسمت ساروان د فرانسې د روان پانتون له استاد ډاکټر احمد سیر مهجور سره مرکه کړي.
ټاکل شوې ده چې د طالبانو د څو تنو استازو دغه راز د افغانستان د حکومت د سولې د عالي شورا او د افغانستان د حکومت د سیاسي اپوزیسیون د ډلو د استازو ترمنځ په فرانسه کې غونډه جوړه شي. د دې غونډې په باب ستاسو معلومات څه دي؟
زما په نظر دا غونډه د یو فرانسوي د تحقیقاتي ستراتیژیک مرکز چنومي فاونډيشن پور لا ریسرچ ستراتیژیک نوميږي تحشوي دغه مرکز چې د پیاو زر نه سو د ونیوم کې تاسیس شوې دي. دغه وخت د فرانسوا میتران د فرانسې جمهور رئیس وو. دغه یو وزیر د داخلي وزیر دغه تقار عمل وکړ. دغه دفتر جوړ کړ د تحقیقاتي مرکز په صفت. خو دغه مرکز د دې مالی شرکا د فرانسې د دفاع وزارت د داخلي وزارت د خارجي وزارت او د اروپا د اتحادیه او د فرانسې د صدارت دفتر دی.
یعنی استاسی دی خبرو مانا داده چه دا ابتکار پا حقیقت که دی فرانسی دی دولت دی؟
حتمی نده دی فرانسی دولت وی یا دی ناتو وی یا دی اروپا دی اتحادی وی، زکر دی دیر مرکز رئیس کامیل گران نومیگی چه اغا پخوا دی فرانسی تقریبا نماینده اروپا اتحادیه که او دی ناتو که پاتشوی دی. او بل دا چی دغه مرکز همیشه اغه موضوعات باندې دوی پروګرامونه جوړی غونډه جوړی دی، ممکن دی د ملل متحد او د ناتو د اروپا شورا او د فرانسې حکومت وزارت خارجه وزارت دفاع یا د داخلي وزارت د خوانه دوی ته پیشنهاد شوی دی طرح شوی دی.
ستاسو په نظر دا غونډه څومره مهمه ده؟ البته دې ته په پام سره چې د وسلوالو طالبانو ویلي دي چې په غونډه کې یوازې خپل دریز بیانوي او له چا سره د سولې په باب خبرې نه کوي.
خو مونږ په اوله مرحله کې یو ترسو چې دغه د دوی هغه نظریات د مختلفو ډلو او د مختلفو اطرافو چې د دې نظریات ټول نشي یاو زاین نشی، مونږ نه پوهیږو چې د یو بل غونډې لپاره شاید د ملل متحد طرف نه جوړ شي. په هغه کې دغه یو مقدماتي شی ده تر څو چې دغه لوی او رسمي غونډې لپاره یو اجنډا جوړ شي. خو په هر صورت طالبان دې غونډې په دې غونډه کې داسې دوی ګډون کړی ده چې دوی ته یو سیاسي مشروعیت ورکوي.
د پاریس د غونډې په اړه مو د فرانسې د روان پوهنتون له استاد ډاکټر احمد سیر مهجور سره مرکه اوریده.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
یو سرحدي پولیس تیر شپه د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې خپل څلور تنه ملګري وژلې. چارواکي وایي چې وژل شوو پولیسو ته لومړی زهري مواد ورکول شوي او وروسته وژل شوي دي. د دولت وسلوالو مخالفینو د دغه پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی. محمد صادق رښتینی له کندهار نور تفصیل راکوي.
وژل شوي څلور تنه پولیس د سرحدي قومندانۍ د څلورمې لیوا افسران دي. دوی ته تیره شپه د څلورو نورو ملګرو سره یو ځای په ډوډۍ کې د یوه کس لخوا زهري مواد ورکول شوي. د کندهار د والی ویان جاوید فیصل وایي چې د دغو اتو پولیسو د جملې څخه څلور تنه وژل شوي او څلور تنه د لومړۍ درملنې وروسته بیرته دندو ته ستانه شوي. د فیصل په وینا هغه کس چې پولیسو ته یې ظاهري مواد ورکړي له سیمې تښتېدلی او پولیس یې د نیولو په هڅه کې دي.
تېره شپه د بولدک ولسوالۍ د شپو په سیمه کې د سرحدي پولیس یوه پوسته ده. په دغه پوسته کې دغو کسانو له منځه څخه یوه یې و نورو ملګرو ته په خوراکي موادو کې نشراون کې درمل ورکړي. څلور نفر یې تر هغه وروسته وژلي او نور شوه هغه پر صدر راغلي چې هغه وخت
د دولت وسلوالو مخالفینو د دغه پیښې مسؤلیت په غاړه اخستی. د طالبانو ویان قاری یوسف احمدی وایي چې په یو خاص تکتیک سره د پوستي کمانډان او نه تنه سرحدي پولیس وژلي دي.
د نورستان په دواب ولسوالۍ کې بیا له تیرو څلور ورځو څخه جګړه روانه ده. خلک وایي چې ولسوالۍ محاصره ده، هلته پرتو امنیتي ځواکونو ته له مرکز څخه اکمالات هم نه کیږي. خلک ویره څرګندوي که همدا حال وي نو کیدای شي ولسوالۍ طالبان ونیسي. نور تفصیل له کونړ نه د ازادي راډیو خبریال راکوي.
د نورستان له دوه بولسوالۍ څخه تیره شپه او د چهارشنبې په سهار څو تنو ازادي راډیو ته په تلیفون وویل چې له تیرو څلور ورځو څخه په دواب کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده چې تر اوسه پکې د دواړو خواو نه تر لسو پورې کسان ټپیان شوي او طالبان په دې توانېدلي چې له دولت څخه درې امنیتي پوستې ونیسي.
تقریبا یو سات جنگ دوام وکړ. مخالفین زور وهي چې ولسوالۍ ته داخل شي خو او دولت کسانو نه پرېښود. دوی دې سره مهمات ایستل شي هغوی دغه وکړي او اوس پورې ولسوالۍ دولت سره ده. ولسوالۍ څلور ورځې کېږي چې معاشره ده، دولت هېڅ توجه نه لري.
دوی وایي په نورستان کې ځکه طالبان زړور او امنیتي ځواکونه کمزوري دي چې ډېری وختونه په پوستو کې د امنیتي سرتېرو شمېر کم وي.
خبر چې نو غیر راځي عملیات کوي. کورګر پوسټ کې پنده کار
په ولسی جرګه کې د نورستان استازي مولوی احمد الله موحد هم وایي چې د پولیسو د شمیر د کموالي له امله زیاتې امنیتي ستونزې رامنځته کیږي. هغه وایي دوه کاله وړاندې د نورستان د وانتو یګل ولسوالي هم د پولیسو د کموالي له امله طالبانو ونیوه او نن سبا په دواب کې هم دغه حالات روان دي.
د نورستان امنی قومندان سمنوال غلام الله نورستانی ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی په دواب کې د تشکیل سره سم سرتیری لري او له ولسوالۍ ساتنه کوي. هغه وایي د اکمالاتو ستونزه موجوده ده او دی هڅه کوي چې په دواب کې پرتو سرتیرو ته غذایی او نور مواد ورسوي. طالب وین ذبیح الله مجاهد هم د څو امنیتي پوستو د نیولو او د څو سرتیرو د ټپي کولو دعوه کوي. د یادونې وړ ده چې نورستان یو سرحدي او غرنی ولایت دی چې ډیری وختونه پکې د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړې کیږي. د دواب ولسوالۍ د نورستان په لویدیځ کې د لغمان او د کونړ ولایت ترمنځ پرته ده.
دورکو عزیزانو لټون د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
په ننګرهار کې یو سینمایي لوبغاړی ظاهر ارمانی دوه ورځې وړاندې له کوره وتلی و چې پرون یې مړې د دې ولایت په بیسودو ولسوالۍ کې وموندل شو. په ننګرهار کې زموږ خبریال شاه محمود شینواري د ارمانی له کورنۍ او یو شمېر نورو سینمایي لوبغاړو سره خبرې کړي او یو رپورټ یې راستولې.
د ننګرهار د سینمایي لوبغاړي ظاهر ارمانی کورنۍ وایي چې د تیرې دوشنبه په ماسخوتن شاوخوا 8 بجې ارمانی د ننګرهار په انګورباغ سیمه کې په خپل کور کې له خپل ماشومانو سره ناستو چې د هغه ټلیفون ته زنګ راځي. د ارمانی کشر رور سمسور وایي په دې وخت کې ارمانی له یو نامعلوم شخص سره په ټلیفون خبرې کوي او پرته له دې چې خپل کور په جریان کې کړي له دریمګړي ورون نه څادر اخلي او له کوره بهر وځي.
معلوم شخص ځخوان اورته زنګ راغله نو پیژنه چې چا ورته زنګ ونی او د دې کوم د ټلیفون ته وه. اوس په دې ټیم کې دا د کور وته او زمون تشریو څادر وخت او د کور وته
سمسور وایي کرش په د خپل رور د ټلیفون په شمیره خواري کوله زنګ ورته خو ټلیفون ته چا جواب نه ویلو. د ننګرهار د سینما یو بل لوبغاړی او د وژل شوي ارمانی نږدې دوست یعقوب ناصری هم ورته کیسه کوي. نوموړی وایي چې د زنګونو ورتګ نور د دوی له ټلیفون نه چارج هم ختم کړو خو ارمانی ټلیفون پورته نه کړ.
بیا موږ کوشش کوو چې زنګونه ورته وو ټلیفون ورته وکړو خو د هغې ټلیفون زنګ تېرو خو جواب یې نه ورکوو. تر دې پورې چې اخر زما په نظر باندې ډېر زنګونو د ورتلو نه د موبایل د بیټرۍ چارج ختم شوی نو هغه چې موبایل نه ټول خاموش شو.
کته هم له هغه شی به نه ټول خپل خپلوان د ارمانی په لټه کې دي خو نه پوهیږي چې څنګه ارمانی پیدا کړي. شپه تیریږي په سبا یې د ارمانی ورور سمسور د دې ولایت امنیتي ارګانونو په جریان کې ساتي خو هغه د ارمانی د لادرکېدو څخه دوه ورځې وروسته د هغه کورنۍ خبروي چې راشي او د ارمانی مړی ترلاسه کړي. ځکه خو د ارمانی ورور سمسور له دولت ګیلمن دی. دی وایي د دې ورور په پیدا کېدو کې دولت ورسره پورم رستنه دکړي.
د دولت اول هغه څنګه سره مونږ کاریو کی ځکه چې ما پرون دي ټول قانون ته پرون خبر کړه ما سره چا کومه تمام کاری نه خو لري تر اوسه پورې.
د ارمانی کورنۍ وایي چې دوی له چا سره دښمنی نه درلوده او نه هم د ارمانی د وژنې په اړه چاته د شک په سترګه ګوري. د ارمانی مړی ورته رشپه د بیسودو ولسوالۍ د یو لسمی ویالې په ساحه کې موندل شوی. د بیسودو ولسوال نعمت الله وایي چې د ارمانی مړی په یوې بوجۍ کې موندل شوی او داسې ښکاري چې په چاقوانو وژل شوی وي. بلخوا د سینما اداکار یعقوب ناصری د ارمانی وژنه د افغانستان سینما لپاره ډیره لویه ضربه ګڼي. دی وایي ارمانی هغه کس و چې له ده سره په یوه ورځ د سینما ډګر ته راغی او په زیات شمیر افغاني او پاکستانی فلمونو کې د ډایرکټر او فلمي هیرو په توګه لوبېدلی دی. نوموړی وایي په دې وروستیو کې لیکوالۍ ته هم مخه کړې وه.
لیکوالۍ ته نوې نوې شروع هم کړې وه او د سلو پنځه فلمونو لیکنه هم کړې وه او د زیاتو فلمونو کې هم د سوزي په تلخوا کې غټو غټو اداکارانو دوی د لاس لاندې کار کړی وو، ډایرکټري کړی وه، هدایتګري کړی وه، یعنې ډایرکشن یې کړی وو چې هغه لکه ارباب خان، جهانگیر خان او د دې جي خخل وغواړي چې د دې د لاس لاندې کار کړی وو.
ناصری وای اوس یې د اتل په نامه په یو افغاني فلم هم کار کاوه چې د افغانستان د کرکټ په اړه دی. دی وایي دا فلم د وژل شوي ارماني له روله نیمګړی پاتې شو.
نو نن سبا زمونږ خپل یو فلم وکړو دو اتل په نوم چې هغه د افغانستان د کرکټ په اړه باندې جوړېدو چې نیم کارونه تکمیل شوي دي او نیمې پاتې دي.
دیرش کلن ارمانی و اولادونه درلودل چې پوره و کال وړاندې د سینما ډګر ته راغی. ارمانی په دغه موده کې په ګڼ شمیر پښتو فلمونو کې اداکاري کړې ده چې مشهور فلمونه یې سره لمبه، امانت، واده، زخم، طاقت او زهرینې اوښ کې چې د نشهي توکو د زیانونو په اړه یو سیریال دی کار کړی دی. اوس که څه هم ارمانی له دې ارمانی نړۍ نه سترګې پټې کړي، خو د نوموړي هغه اداکاري چې په سینمایي ډګر کې کړې ده د تل لپاره د خلکو په زړونو کې به ژوندی وي.
و موریدل چې په ننګرهار کې د وژل شوي سینمایي لوبغاړي کورنۍ وایي پولیسو پر وخت د نوموړي په موندنه کې ورسره مرسته نه ده کړې. له افغانستان سره د امریکا پر مرستو څارونکي اداره وایي چې له دې هیواد سره د برېښنا د شبکې د رغولو لپاره د میلیونونو ډالرو پر ارزښت اخیستل شوو وسایلو په ګودامونو کې خاورې پرتې دي چې د پلانونو او کاري ظرفیتونو د نشتوالي له امله تر اوسه ترې کار نه دی اخیستل شوی. دغه ادارې له چارواکو غوښتي چې د 2013 کال د بشپړ راپور له خپرېدو مخکې د دغې ستونزې په وړاندې اقدام وکړي. په دې اړه له نوریاس نوري نه تفصیل اورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا نوی خاص سرپلټونکی وایي د افغانستان د برېښنا شبکې له رغولو سره د شاوخوا 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت وسایل د نصبولو د پلان د نشتوالي له امله په ګودامونو کې سرغوچ پراته وي. د امریکا نوی خاص سرپلټونکي جان سوپکو دغه راز وویل چې د دوی د څېړنو په نتیجه کې معلومه شوې چې د افغانستان برېښنا شرکت سره د مرستې لپاره یو قراردادي ته 15.2 میلیونه ورکړل شوي، خو د کار ډېره برخه هیڅکله هم نه ده بشپړه شوې. جان سوپکو دغه راز وویل د 2.8 میلیون ډالرو په ارزښت اخیستل شوي وسایل چې په افغانستان کې د بغاوت ضد ستراتیژۍ د ملاتړ لپاره ورته عاجله اړتیا او هم د نصبولو د پلان د نشتوالي له امله په ګودامونو کې دي او هیڅکله هم ترې استفاده نه ده شوې. دغه وسایل په تیر مارچ میاشت کې افغانستان ته لیږدول شوي، خو د افغانستان په جنوب د کندهار په هوایي ډګر کې د امریکا د پوځ د انجینرۍ په برخه کې د لرګیو په چوکاټونو کې سرغوچ په ګودامونو کې ښودل شوي او مسؤلین په دې فکر کوي چې له دغو وسایلو سره څه وکړي، ځکه یو واضح پلان نشته. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا خاص سرپلټونکي وویل چې د په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان الن ته یو لیک استولی او ورته ویلي دي چې د افغانستان له برېښنا شرکت سره د امریکا مرستې څېړلې دي. خاغلی سوپکو دغه راز یادونه کړې چې د لویس برګر ګروپ او بلک اند واچ کمپنۍ ته د شوي قرارداد په خاطر چې هدف یې د افغانستان برېښنا شرکت سره تخنیکي او د روزنې مرسته وه میلیونونه ډالر ورکړل شوي، خو 6% کار نه دی بشپړ شوی. نه د ترانسمیترونو لپاره پلان ترتیب شوی، نه خریداري شوی او نه هم 211 ترانسفارمرونه نصب شوي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا خاص سرپلټونکي مخکې له دې چې په 2013 میلادي کال کې بشپړ راپور خپور کړي، له چارواکو دغې ستونزې په وړاندې د سمدستي اقداماتو غوښتنه کړې ده. د فرانس پرس اژانس د راپور له مخې له 2009 میلادي کال را په دې خوا امریکا د افغانستان د برېښنا شبکې له رغولو او عصري کولو سره د شاوخوا 80 میلیون ډالرو مرسته کړې، او په پام کې ده چې د 2013 او 2014 کلونو ترمنځ ورسره د 155 میلیون ډالرو نور مرسته هم وکړي. افغانستان چې هیڅکله هم د برېښنا یوه بشپړه او منظمه شبکه نه لرله، هڅه کوي چې له درې لسیزو ورانۍ وروسته یوه سمه شبکه رامنځته کړي. د امریکا څارونکي ادارې یا سیګار دغه را سپارښتنه کړې چې په کندهار کې د امریکایي قمندانان په دې اړه چې کولی شي له دغو په ګودام کې پرتو وسایلو ګټه پورته کړي پرېکړه وکړي. په راپور کې دغه راز ویل شوی چې په افغانستان کې د امریکا د مرستو د نړیوالې ادارې مشر دی یا د امریکایي قراردادي کمپنۍ کارونه وڅېړي او د هغو کارونو په بدل کې د چې تر اوسه یې نه دي ترسره کړي بیرته پیسې ورڅخه وغواړي.
په غزنی کې د سړک په یوې ترافیکي پیښه کې 15 کسان وژل شوي او 11 تنه نور ټپیان دي. ستشا ساکم له سیمې نور تفصیل راکړي.
ټکر تیر شپه په 3 بجو د غزنی د مقر ولسوالۍ په لړمه سیمه کې د 303 ډوله موټر او یوې لارۍ ترمنځ شوی دی چې پکې 15 تنه مړه او 11 نور زخمي شوي دي. په مړو شویو او زخمي شویو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د غزنی د والي ویان فضل محمد سباون وایي چې 303 موټر له کندهار څخه کابل ته روان و چې د مقر په لړمه سیمه کې ټکر کړی دی. دی د ټکر لامل د موټر ګړندی تګ او پر سړک د واورې یخې کېدل بولي.
Yeah. تقریبا 3 بجې یو سټوډنټ او یو نو ټکر کړی چې هغه 5 نفر شهیدان او یو لږ نفر زخمیان لري. د 5 نفر کې 3 زنانه دي او 2 نارینه. پولیس علیه مکر لړم کې دا واقعیت کړی.
سلور ورځې وړاندې هم د غزنی پر اوزې سیمه کې سلور او 303 ډول موټرو ټکر کړی وو چې پکې 14 تنه زخمي شوي وو. د غزنی د ټرافیک مدیریت وایي چې د روان کار لا پیل تر اوسه پورې د کابل کندهار پر لوی لار یو کم سل ټرافیک پیښ شوی دی چې تر 300 زیات کسان پکې مړه او زخمي شوي دي.
دوستانو اوس هم یو وار بیا فرید هوډ سیفی ته غوږ دو چې د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سر ټکی وړاندې کړي.
راپورونه وايي افغان مقامات د طالبانو استازي او د افغانستان حکومت اپوزيسيون نن په پاریس کې د افغانستان په اړه په یوه غونډه کې برخه اخلي. افغان ولسمشر او د برېټانیې صدر اعظم نن په ټلیفون کې د افغانستان، پاکستان او برېټانیې د راتلونکي درې اړخیزې ناستې د اجنډا په اړه خبري وکړي، خو په دې اړه جزئیات نه دي خبر شوی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دینی عالمانو غوښتي چې په راتلونکو انتخاباتو کې خلک رای ورکولو ته وهڅوي. له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې د استیناف محکمې یو ایرانی وګړی د 22 کیلوګرامه هیروینو د قاچاق په جرم په لس کاله تنفیذي بند محکوم کړی دی. روس لاغی چې د واکسین د کمپاین پر کارکونکو وژن کې حمله وشوې، په پاکستان کې د ملګرو ملتونو مؤسسو د پولیو یا د ګزړن پر ضد د واکسین کمپاین وزنداوه. د تاجکستان پارلمان د کورنی زور زیاتی په اړه په دې هیواد کې لمړنی قانون تصویب کړ. او راپورونه وايي د سوریې پایتخت دمشق ته څیرمه د حکومتي سرتیرو او د حکومت ضد یاغیانو ترمنځ سخت نښتې روانې دي.
په افغانستان کې د بیان او رسنیو ازادي د چهارشنبه په ورځ لس کلن شو. په همدې مناسبت د نوی آزاد رسنیو څخه د ملاتړ د ادارې لخوا په کابل کې غونډه جوړه شوې وه او د رسنیو او بیان د ازادۍ پر وړاندې پر پرتو ستونزو پکې خبرې وشوې. نسیم شفق له کابل نور تفصیل راکوي.
نایال آزاد و رسنیو څخه د ملاتړ ادارې پر افغان حکومت تور پورې کړ چې هڅه کوي د بیان او رسنیو پر ازادي محدودیتونه وضع کړي. د دې ادارې مسولانو په افغانستان کې د رسنیو او بیان د ازادۍ د لس کلنۍ کېدو په مناسبت غونډه کې ویل چې د جمهوری ریاست په ګډون ځینې مهمې حکومتي ادارې هلې ځلې کوي چې د بیان او رسنیو د ازادۍ مخه ډپ کړي. د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې د رسنیو د څارنې مسول صدیق الله توحیدی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د ستونزو ورستر برې د زیاتېدو په حال کې ده.
در این اواخر ما شاهد یک سلسله صحبت های
په دې ورستیو کې موږ د حکومتي چارواکو لخوا د داسې خبرو شاهدان یو چې آزادو رسنیو ته ګواښونه بلل کیږي. د ولسمشر سرګندونه په سرغړونو د رسنیو د څار کمیسون چې کومه اعلامیه خبره کړي او د غرض له رسنیو سره د اطلاعات فرهنګ د وزیر مرکه له بعد مرغل دي ټولو سرګندونو څخه پر رسنیو د سانسور د لګولو نه هیڅ کاری له همدې عمله موږ په خپل کاري برخه کې ډېرې اندېښنې لرو. په افغانستان کې د محمد ظاهر د سلطنت پر مهال د دیموکراسۍ لسیزي ورسته تیر لس کلونه په دې هیواد کې د بیان د ازادۍ او د رسنیو د پراخ فعالیت له کبله بې ساري ګڼل کیږي او داسې نظر شته چې د بیان او رسنیو ازادي د افغان حکومت له مهمو لاستراوړنو څخه ده. په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې لسګونه راډیوګانې، ټلویزیونونه او چاپي خپرونې رامنځته شوې او خلک وکولای شول چې د همدې آزادو رسنیو له لارې د بیلابیلو مسایلو په اړه خپل نظریات او انتقادونه بیان کړي. په دې موده کې آزادو رسنیو ډېرې ستونزې هم وګاللې. یو شمیر خبریالان وبژل شول، لسګونه نور ټپیان او بندیان شول او ګڼ شمیر نور د حکومتي چارواکو، وسلوالو مخالفانو او نامعلومو وسلوالو لخوا له وهلو، ټکولو، ګواښونو او نورو ستونزو سره مخامخ شول. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په تیرو لسو کلونو کې د بیان او رسنیو ازادي د پاموړ او مهمه بولی، خو د دې وزارت سلاکار جلال نورانی دا نه مني چې افغان حکومت د بیان او رسنیو د ازادۍ پر وړاندې خنډ جوړوي.
نایک بل اتحادی کله کله دا ادعا کوي مختدی چې ګواکې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د بیان د ازادي په خاطر خندونه اچوي دا بیخي غلطه ده. نیزه ده او ده اطلاعات و فرهنگ وزارت اصلا قوی ترین او موثرترین ارگان دهی که
آزادی بیان څخه دفاع کوي.
نه یا په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یوه غوښتنه ده هم کوي چې د بیان او رسنیو د آزادۍ په درناوي باید د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مخې ته واټ د بیان د آزادۍ په نوم ونومول شي. په افغانستان کې د محل په بیلابیلو نومونو له ژورنالستانو څخه د دفاع څو ټولنې او سازمانونه هم فعالیت لري، خو ژورنالستان انتقاد کوي چې دې ټولنو هم د دوی د حقوقو د خوندي کولو لپاره هیڅ هم نه دي کړي او په خپلو ګټو پسې ګرځي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. دوستانو، وروستی رپورټونه وایي چې ملګرو ملتونو په پاکستان کې د پولیو یا واکسین پر ضد باندې د پولیو یا ګوزن پر ضد د واکسینو کمپاین ځنډولې ده. زموږ خبریال مجیب رحمان انګار را سره د اوس له پیښور نه د ټلیفون په تماس کې دی. انګار سره خبرونه ته ستړی مشي، په دې وروستیو کې د پولیو د واکسین په تطبیقونکو باندې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې بریدونه وشول، عمومي نظر څه دی په پاکستان کې؟ چارواکي څه وایي؟ عام خلک څه وایي د دې پیښو په اړه؟
ان سپتا سودر نو ریدم کته سلامونه لکه تاسو ویل د 13 دوه ورځې نه د پاکستان په بیلابیلو برخو کې دغه د پولیو د کمپاین په کارکونکو باندې بریدونه کیږي. د کپرون په کراچي کې څلور جنوري وژل شو، یو په پیښور کې وژل شو، نن بیا په چارسده کې دوه کارکونکو وژل شوي. په پیښور کې په بل انجنیر باندې انجلۍ باندې بریډ شوی خو زخمی ده. یو بل ځای بل کارکونکي ګواښل شوي دي. ملګرو ملتونو لکه تاسو ویل خپل فعالیتونه زندستانه د خیبر پښتونخوا حکومت سخت عکس العمل ښودلی وایي چې په دغسې حالاتو کې چې سیمه د ترهګرۍ ښکار ده، باید دا زبیری سیمو ته دا چې مناسب نه شي تللی، دوی باید فعالیتونه ونه ځنډوي ځکه چې خلک نور هم ویریږي. عامه ذهنیت دا دی چې خلک ډېر زیات تشویش سره مخ دي، ځکه دوی وایي چې پولیو ټیمونه چې بیخي بی طرف او د عوامو دپاره دي، چې دوی محفوظ نه دي نو د خلکو ژوند به څه محفوظ وي. او خلک همدغه غوښتنه کوي چې حکومت باید چې په هر ډول وي دوی ته د دوی امنیت خوندي کړي. بلې،
ډیره زیاته مننه مجیب رحمان انګارو چې له پیښور سره په تماس کې وو. دوستانو، په داسې حال کې چې د پولیو ناروغي تقریبا د نړۍ په ټولو هیوادونو کې له منځه تللې او یوازې د افغانستان او پاکستان او په څو نورو سیمو کې په ډیر کم شمیر پیښې لیدل شوې دي. دا د آزادۍ راډیو ده.
آزادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بلجیم په مرکز برسل کې چارواکو د دوشنبه په ورځ د اروپایي پرلمان د ودانۍ په مخ باندې لسره نیون ګروپ څخه جوړ شوی سړی روښانه کړ او د چک د جمهوریت د پخواني جمهور رئیس او مبارز واسلاف هاویل د مړینې د لومړۍ کلیزې یادونه وکړه. په دې اړه د ازادي راډیو د خبریال ریپورت لا جناقه الکوزیناورو.
برسل د دغه هنري کار د کاروان لومړی د مزاید چې ورسته به د افغانستان مرکز کابل ته هم ورسیږي. ل نیون ګروپ څخه جوړ شوی ازله د چک جمهوریت د لومړني جمهور رئیس واسلاف هاویل یاد خلکو ته ورپزل کوي چې د 2002 کال دسمبر میاشت کې ل جمهوریت ریاست څخه د ګوخه کېدو او د هغه د مخخه پر مهال د پراک خر د مانی یا ارګ په سر روخانه شوی و. هاویل یو کال وړاندې یعنی د 2011 کال د دسمبر په 13مه د 15 کالو په عمر وفات شو. دا ونی د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د ډیموکراسۍ او بشري حقوقو د فعالانو لخوا د واسلاف هاویل په یاد لمانځل کیږي او خلک د هغه د خدمتونو درناوی کوي. هاویل چې یو پیژندل شوی ډرامه لیکونکی و، د مرکزی اروپا په هیواد یعنی چک کې د یو ګوندیزه حاکمیت پر ضد نستړی کیدونکې مبارزه وکړه او د وخت رژیم یې ړنګ کړ. لنیون ګروپ څخه جوړ شوی ازله چې د پراک خر په یو ګراج کې ساتل شوی و، دا مهال د بلجیم مرکز برسل خر ته وړل شوی او هلته به د جنوري د میاشتې تر پایه د اروپایي پارلمان د ودانۍ په مخ کې روښانه وساتل شي. هاویل چې د چک لومړنی او د چک سلوواکیا وروستی جمهور رئیس و، په خپلې سختې مبارزې د وارسا تړون مات کړ او خپل هیواد یې په ناتو او اروپایي اتحادیې کې شامل کړ. په اروپایي اتحادیه کې د پراک خار د هیئت استازي لوسیا کادیلووا وای په لومړی سر کې داسې پریکړه شوې وه چې لنیون ګروپ څخه جوړ شوی عزله به په برسل کې د پراګ د ماموریت د ودانۍ په مخکنۍ برخه کې روښانه کیږي، خو کله چې تنظیمونکو ته معلومه شوه چې دا 15 په 2 مترو کې ستر ګروپ د پراګ د ماموریت د ودانۍ په مخ کې نه ځایږي، غوره وګڼل شو چې د اروپایي پارلمان په ودانۍ کې ځای په ځای شي.
موږ فکر وکړ چې د واسلاف هاول د مړینې د لومړي تلین په مناسبت یو ستر شی راوړو چې خالي ځای ولمنځو او د واسلاف هاول یاد تازه کړو.
په افغانستان کې د مسعود بنیاد به دا ستر زړه په راتلونکي سپتمبر کې افغانستان ته انتقال کړي او د وژل شوي قومندان احمد شاه مسعود یاد به ورباندې تازه کړي. جمهور رئیس حامد کرزي احمد شاه مسعود ته د ملي قهرمان لقب ورکړی. له نیون ګروپ څخه د جوړ شوي زړه د پروژې مشر رابرت کلیم وای هاویل هغه مهال افغانستان ته د دغه زړه لاستولو سره موافق و، خو اوس یې دومره لرې ځای ته د وړلو یا انتقال امکانات برابر شوي دي.
د تا بهیر کبا په یاد يم
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم.
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خو خاو بدلی وسی ته د بیا هم د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکشوي عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. د تاسو ډیر ټلیفوني پیغامونه ازادي رادیو تر رسیدي په کومو کې خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. د یادونې وړ ده چې ټول دغه ټلیفوني پیغامونه په خپل وخت سره له ازادي رادیو نه خبريږي. کتا سم خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغام پرېږدي، لیکونه او ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. کله چې ازادي رادیو ته خپل ټلیفوني پیغام پرېږدي لطفا په دغو ټلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي او د پیغام په پای کې بیا د ټلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورکشوي عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته ټلیفون وکړي. د نن ورځې په پروګرام کې داسې ټلیفوني پیغامونه هم لرو چې ځینې ورکشوي عزیزان پیدا شوي دي او د دې په څنګ کې داسې ټلیفوني پیغامونه په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. نو ګران اوریدونکو ډیر به منځندو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره وورو کېدای شي چې کوم ورکشوي عزیز یا دوست مو پیدا شي. ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د ټلیفون شمیره ده 0 00 02 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 02 4 3 6 1. همدارسته سې کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 00 02 02 21 12 1 15. تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګاست. ګرانو اوریدونکو اوس راځي چې هغه ټلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د زینو ورکوښو عزیزانو په حق له معلوماتي دغه پیغامونه به یو په بل پسې واورو.
تخار د ولایتم د خواجهغاټ ولسوالۍ عثمان نورالله دی. په تورې غونډۍ کې زه بندي یم که هر ګران عزیز ورور زما ورور ته زما ورور دا چې ملا کرم زه یم د ملا خدایداد محمد خان ورور یم. که دوی چیرې زما خواهش لري نو راځي چې په تورې غونډۍ کې زه بندي یم. ناد اخلاص یو سلام
زما نوم غونچګون دی د ورماټ ولسوالۍ د غلاینو ولایت. زه په خپل چمپ په مرابس کې سیر نه راځم بابا دې کې ګران تر هغه نه شرګان نه سره سره ورو کې هیڅ څه بالا پلار ویل کنه پوي د خان زین د ورماشه له سوالي کيرای د قادر خان کواله چې په دغه شماره ما سره تماس ونیسي زما شماره 0 00 02 4 3 6 1.
زه د لغمان ولایت قیرغوی ولسوالۍ اورین له خبرې کوم کنه دلته د ورکشو عزیزانو پروګرام ته دلته یو سړی هلته ګل نمېږي دوه ښځې را څخولی دی د نور نوابات نه را څخولی دی دوه ښځې دي یو ماشوم دی د لغمان ولایت کرزی ولسوالۍ امبیل ته څخولی دی ډېر ظالم سړی دی هر څوک دي چې خلک پوښتنه دي وکړي د کنر نوابات نه څخولی دی او سلام درته وایم زه د نوم هسته نه ډاډه کوم وسلام احترام
تاسی د ورکشو عزیزانو او دوستانو پروگرام ل ازادي رادیو څخه اورئ.
تاسی ازادي رادیو اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکشو عزیزانو دوستانو پروگرام ته غواګاست. اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د ټلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه چې هغه ټلیفوني پیغامونه خبرو په کوم کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
زه عبد شاهزاده د قدرت الله نه د قدرت الله می واجب د کندهار د شاولکوټ په شمه کې لا درکته وي. د شاولکوټ مسلمانو ته کړو پوسټه والا چې بچان می دی یو دغه می دی اسماعیل می دی او اشم می دی یو ظاهر می دی ما دغه دی نو د ځکه ټیک ځکه نه تاسو نه چې لا درکته وي دغه مسلمان پر شمه نه دي ما پیغام دی کړی وو ایوبی صاحب دغه ولسی جلګه ایوبی صاحب امید دل علی کدی ورسیږي دغه معلومات چې موږ تر وکی ته دغه سړی عمر بده ژوند راکړي په نور یې لونی نه چې دی و سره د واجر د لموره د درش فاو رد جاري واجر د دې معلومات موږ ته نه راکړي مرکه هم پر کړی دی خلک هم پر مرکه کړی دی زاري هم پر کړی دی دی و موږ نه دی زمي ګرد کندهار او شاول کوته د غجلم خبر دی دی په خپل کار شکل کدی مجرم مای نو د مکمیا ته د غکړی وای بیا سره مالی ته ور غکړی وای بیا خادستان ته تلای دی د طالبانو منو دی ان ته ولی ور کړی دی پاته ور کړی دی دا موږ د دیو کې د حج شاهزاده زوی دی د قدرت لانی نیسی نو دا نه دا رکسو دی دا په دا نه ځای کې هیڅ نه بارګو د ژوند راکې نه دی مانو کدی مجرم مای نو دا که د په ناشور کول سره نو علی ته
زه سراجان د کابل ولایت خواجه آباد ولسوالۍ نه خبرې کوم. زما یو اخ او خی چې نیم جان د محمد جان زوی د دوا جان او ګلا جان ورور د کابل ولایت سرحدي ولسوالۍ د ولسوالۍ د تیلین د کلي اوسېدونکی دی. شپږ کاله کې مړ شوی دی. دا اعلان د پنجشنبې په ورځ د سهار په 8 بجو چا اورېدلی دی. که چېرته دا اعلان دی او یا کوم انډیوال یا دوست کای وي د دې ازادي رادیو څخه هله کوم چې دا اعلان بیا نشر اته په دغه نمبر مونږ ته زنګ ووهي 0 9 8 5 8 4 همدا په همدغه نمبر به مونږ ته زنګ ووهي. وسلام په احترام.
د تا بهیر کبه په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه
دا ورکوښو عزیزانو د لټې پروګرام د ازادي رادیو دا پروګرام په لومړي سل د یک شنبه په ورځ د څلور او د دوشنبه په ورځ د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي. دا دې پروګرام اوریدل مهیروي ګوند ستاسو کوم رکز سپکی پیدا شي.
ہلو السلام علیکم زه حیات الله د روزګان ولایت شهید اساس ولسوالۍ څخه خبر کوم. زما یو ورور دی د مامور په نامه تقریبا چې دا نه کال کېږي چې د خپل کور څخه نه درکه شوی دی. کچېری دی په خپل زموږ زغه او لري او یاد د په حق له کوم ځای څخه معلومات لري نو لا تفانی به موږ ته شرینی ورکړي. زموږ سره دی په دغه شمارو تماس ونی شي پر آیا اتاچا نجیش
وسلام.
زه حاجی محمد د فرازیل ولایت د مقوله ولسوالۍ نه تاسو ته سماس کیم. ورور ډېر ډېر مختلفي ماته د شوي عزیزانو خپرونه نه ده معلوم اوس دغه ته جنګ زما یو ورور لږ ده حاجي محمد نیمېږي نه اسرایل ده نوکار چې ښه پته لي هغه لمبر ته زنګ وایي صفر اویا دراویا دراویا شپږ نه هوه او بل نمبر هغه شپږ اویا څلور اتیا یویشت شپږ سوه هر چا ته که پته یم دغه نمبر ته دې زنګ وایي چا ته پته نه وره پیدا کړي.
السلام علیکم. زه علی محمد د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ چټقوم څخه کیم. د ورکو عزیزانو پروګرام ته خپل پیغام پرېږدم. دا چې زما ورور په نوم د ځای څلور پنځه کاله دمه خلکو راوتلی او بې درکه شوی ده خو زما ورور دا ځای په دې نوم زه په خپل نوم ځان نه معرفي کوي. د دې لپاره چې یو مسلمان ورور دی وویني او بیا یې پېژني ځینې نښې یې دا دي: درمیانه قد لري، سترګې یې تقریبا شنې دي او د ښي لاس د څنګه ته یې چې پخوا زخمي شوې وه بېرته کږه روغه شوې ده. که دی زما غږ په خپل اوري او یا یې دې د انډیوالان اوري د معنوي ورورې له مخې د په لاندې شمارو اړیکې ټینګې کړي او خپله دوه لکه افغانۍ جایزه دې ترلاسه کړي. د اړیکو شمېرې دي 0570 6540 1092 بل شماره ده 0502 9090. شماره زل بیا تکرارم 0570 6540 1092 0502 9090.
زګلمای دا کانای دې تک خبر سره کوم فرو کمرو د ما دري اجدان رکسي فورې د خان نه دې سردار خان دې خل زده یو څوړی نه دې اکبر شاه پر دا خل زده یو دالو نه دې دنیا نه دې خل زده کار شاه کدا معلومات یې په دې ولا مره تلیفون کې فکر درې څلور څلور نه اته شپږ دبل اته دوا سپر دوا نمبر دی ار دی جات کرا کم سپر دری پلور پلور نه اتش پاز دبل ات دوا سپر کار چات معلومات کی نه دغه دوا نمبر او تلیفون کی نور دغه سامان آزادی دی غیر مننه از ما نلا مرګون دی رن مننه څه باندې سلام څه ځان یو
زه سره ګل درودات او نیهار ولایت درودات ورساله چې موږ څنګه وخت زما یو تر دې ډیر وخت دې ستراتیجی ته خو خاورو خو دې دا هغه پاره چې معلومات مې تر په دغه شمیرې تبا سولې شي ته پرواغه ته پرواغه شپږ نوی سر نوی اته دې درې سو اته پنځوس سب په دغه شمیرې تبا سولې شي پرواغه دوه دې خواغه شي پښتا پنځوس ماره باندې مې سر تبا سولې شو پر سیرني تر لاسه کوتا.
السلام علیکم. سریف الله سزاده د غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ د شفتور کلی اوسیدونکو یم. زما یو ملګری ده چې تقریبا درې کاله کېږي دی محمد زمیر په نامه نادرکه شوی ده او درې کاله مخکې نادرکه شوی ده. که چاته معلومات وي یا څوک د په اړه کوم معلومات لري له ما سره دې په دا شماره 0508 9550 6 3 په دې شماره دې ما ته زنګ ووهي او مو کولای شي چې دوی ته 5000 روپۍ انعام ورکړو. د انعام په توګه ورکړو که هر چا موږ ته دا معلومات راکړو. فقط سلام.
سلام علیکم. الحمدلله د کندهار ولایت د شاولي کوټ ولسوالۍ څخه زنګ کوم. ما ورته ویل ما ورته ویل سلور سلور آتا دیکھا کنم من آزادی را دیانا آزادی را دیانا من دا حیل اگر کچا بجارا بغان سور کی مش راجو دا خاص میں سور دلے مشکلات دا کبارا تا جارا معلومات را چی دیرا من دا خدا کنم
عبدالباقی دا گرمسیل اول صالح سفارت خبر کون زما عرور عبدالباری نمیجی چی دا دری کار کیشی معلومات لری یادی مشتری پاکستان آزادی راڈیا من
قبل سوال انسان خبر از سرکوم نیست در واحد نیست صدر سلام مصور است که چات معلوماتی که در شمار از جنگ را اوی در ایار قبل سرویس و سو وش بده که اشیا معلوماتی که در شمار از جنگ اوی جایزه بده. سلام علیکم. سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام علیکم. سلام یو کلوال دی چې لاسو کالو ته د نصرت په نامه ورکړی وای دی که ته غواړې چې دغه هلک پیدا کړي په دغه شمېره دې زنګ ووهي 0 9 3 9 6 2
د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مورک عزیز لټوي نو کولی شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي 00 4 2 2 1 4 1 15. ګرانو محترم اوریدونکو، که تاسو د نن ورځې دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام په ازادي راډیو کې نوی اوریدلی، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او بیا هم azadiradio.com. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو پوښتنه سپارم، روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې آزادی راډیو د سهار لونه د ماخام تر و بجو پورې خبرونه لري.
صبر و ما خون صبریږي وای څنګه وکم زه صبر و ما خون صبریږي وای څنګه وکم زړه مې پتا پسې خوږیږي وای څنګه وکم وای څنګه وکم زه صبر و ما خون صبریږي وای څنګه وکم مجبوری پتا تا خوبیا د محبت مجبوری مجبوری پتا تا خوبیا د محبت مجبوری وہ خود کہے تھا چار کی گی وای څنګه وکم زړه مې پتا پسې خوږیږي وای څنګه وکم وای څنګه وکم زه صبر وما خون صبریږي وای څنګه وکم
Why it's hung out come, why it's hung out come.